د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو استازي خبرو ته سرکښینی پرون دا خبري نوي شوه حکومتي پلاوی هیله ښکاره کړې ده چې پر طرز عمل به خبري نهایي شي تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو اروپایي ټولنې له طالبانو وغوښتل چې جګړو ته شا او سولې ته مخه کړي د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په افغانستان کې د ښځو امنیت ته اندېښنه وشوده او د امریکا ولسمشر ژبنه وکړه چې تر پسرلي پورې به ټولو امریکایانو ته د کرونا ضد واکسین ورسیږي د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا ویلي طالبان باید اوس د سیاسي عمل ورتیا وشي نه دا چې د اروپا کو په څیر وسلې وکاروي رولاند کوبیا دا خبره جمعه ناوخته په خپل ټویټر لیکلې ده د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي زیاته کړه د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې تیرې 15 اونۍ د تاریخوالي اندازه په تیرو 15 کلونو کې لوړې کچې ته رسیدلې د اروپایي ټولنې استازي د سولې د خبرو پیل ته په اشاره د تاریخوالي د ختمولو هیله کړې ده طالبانو د شغلي کوبیا د تازه سرګندونو په تړاو سندي ویلي خو د دوی د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته ویلي چې طالبانو په خپلو بریتونو کې د پام وړ کموالی راوستی دی د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله ته په ویلي کې اندېښنه ښودلې چې افغان ښځې له امنیتي پلوه خوندي نه دي د کمیټې ډیموکرات مشر ایلیوت انګل او د لژکې جمهور غشتونکو مخکش مایکل مکال لیکلي چې نور نو له افغان مخکش او شزو جنو میاندو او خویندو سره باید تاریخوالي دوام ونکړي په دې لیکي چې یو کاپی د جمعې پر اساسي رډو ته رسیدلې زیاته شوه چې د سولې په خبرو کې د افغان دولت په ټیم کې د شزو موجودیت یو مثبت خبره ده خو باید دا یقیني شي چې شزي د افغانستان پر راتلونکو کې یو مهم رول لوبوي د جمعې پروس په کابل کې د امریکا سفارت خبرداري ورکړی وو چې تر هغه شبکې غوړي مختلف هدفونه په نقشه کړی او په ځانګړي ډول غوړي چې پر شزو بریجونه وکړي وړاندې په خبرونه کې د امریکا د سفارت د خبرداري پاړه تفصیل اوریدل شي د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په غور کې د کووډ 19 د سلبستري زروختون د جوړېدو شمنه وکړه د افغانستان د امیر روغتیا وزارت سرپرست او نوماند احمد جواد عثماني د جمعې په ماښام په غور کې د دیشمنی پاړه وویل دا وی د سلبستر روختون تړون می دوه اونې مخکې د جمهور رئیس او لومړي مرستيال په حضور کې د ملي پراختیا له شرکت سره لاسلیک کړ په شپږو میاشتو کې روختون جوړ شي په غور کې په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر نږدې 1510 تنو تر رسیدلې او لدې ډلې تر دې ته د یولس کسانو مړینه تایید شوې ده په ټول افغانستان کې بیا نږدې 9000 کسان کورونا نیولي چې له ډلې نږدې 4500 تنه مړه شوې دي د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د افغان شزینه فعالانو لپاره د یوستر لاسته راوړنه ده چې په تذکرو کې به د میاندو نمونه لیکل کیږي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون فرمان ورکړ چې په تذکرو کې د میاندو نوم هم ولیکل شي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ژمنه کړې چې هیواد به د روان کال تر پایه د کووډ 19 سل میلیونه ډوز واکسینونه تولید کړي ټرمپ د جمعې پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې وی خبري ناشته ته وویل چې د راتلونکو کال تر اپریل پورې به ټول امریکایانو ته واکسین ورسیږي تر دې مخکې ډانلډ ټرمپ ویلي وو چې تمه کیږي د کورونا وایروس واکسین تر همدې اکتوبر پورې په خلکو وویشل شي خو کارپوهانو ویلي چې دا وړاندوینه عملی نشکاري د جانس هاپکنز پانتون د راپور لمخې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې تر 10 میلیونه زیات کسان په کورونا اخته شوي دي لدې ډلې نږدې 9.5 لکه کسان مړه شوي او شاوخوا 1.2 میلیونه نور رغېدلي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د بلاروس له چارواکو غوښتي چې د مظاهرو پر مهال د شوي تاریخوالي څېړنو ته زمينه برابر کړي د بشری حقوقو شورا وایي په بلاروس کې حتی ماشومان هم شکنجه شوی دي د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مرستيال ندا ناشفت چمې پروسویل چې دوی ته په بلاروس کې د بشری حقوقو د جدي سرغړونو غند راپورونه رسیدلې دي اخوا د بلاروس د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ملګرو ملتونو لخوا د بلاروس د مظاهرو د څارنې لپاره د مسودې تصویب په خطرناکې پایلې ولري. په بلاروس کې وروسته له هغه پراخ لاریونونه پیل شول او پکې زرګونه کسان د حکومت لخوا ونیول شول چې د اګست په نهمه الکساندر لوکاشنکا د ولسمشرۍ ټاکنو کې ګټونکی اعلان شو. او روسي خبر دا چې د رومانیا پولیسو ویلي د ګالیلی او نیوټن د دوو کتابونو په شمول سلګونه غلا شوي کتابونه موندل دي. دا خبره د رومانیا د پولیسو یو جکپوري مسول امیل تودور جمعه رسنیو ته اعلان کړ.
او فوز د پیستات 237
دی وای موږ 210 کتابونه موندلی چې د بریتانیا د ارزونو له مخې به چیرنې وشي. دا کتابونه د رومانیا په شمال کې په یو تلخونه کې پټ شوي وو. بریتانیا چارواکو ویلي چې دا کتابونه په 2018 کال کې لندن په یو ډیر پیچلي شکل پټ شوي وو او د دې کتابونو بیا د دوی په وینا د دې ټولو 210 کتابونو ارزښت د انګریز چارواکو 2.5 میلیونه پاونډ ارزولی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:29 په ټول افغانستان کې اوري. نن په قطر کې د افغان سولې په اړه پر کومو موضوعاتو خبرې کیږي؟
په جلساتو کې پر کاري طرز عمل باندې بحث کیږي.
وړاندې د افغان سولې په تړاو د سیاسي چارو د کتون کې شینکی کړو خیل څرګندونې هم لرو.
زما پان باندې که غواړي چې وختان د خلکو په شان باندې اته په دولتي پلاوي باندې مرستې غوښتن بهترین وسیله ده چې هغه طالب هم کاروي.
په خوست کې یوې ډلې ځوانانو د نشي موادو پر ضد هڅې پیل کړې.
په دوالونو باندې د شعارونو چاپ کول یا په جماعتونو باندې یا دکانونو باندې د پیغامونو لګول، دا شعارونو چاپ کول یا په دوالونو باندې کوچني پیغامونه لګول.
د کور کلی په پروګرام کې د وخت مسله څېړل شوې.
کوم وخت چې ما د وخت نه ښه استفاده کړې ده په هغه وخت کې ما پرمختګ کړی دی، او په کوم وخت کې چې زه ما لټي کړې ده وخت مې استفاده سینه ده کړې نو زه ناکام پاتې شوم.
په قطر کې د سولې لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی هیله مندې چې نن به د طرز العمل پر سر شته ستونزې هواری شي. دا خبرې پروند چې می د ورځې لپاره ځنډېدلې وي او نن بیا پیل شي. سفی الله سنگزی راپور لري.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د کاري ډلو ترمنځ د خبرو لپاره یو اونۍ تیریږي. تر دې د مالک پرمختګ شوی، ډیری تخنیکی مسائل او د مخالفتونو په هواری تمرکز شوی. دواړو ډلو د جمعې پر ست شپږو ورځو وروسته د ما واخیسته او نن به بیرته خبرې پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي رډیو ته ویل ډیر هڅه به وشي چې مخالفتونه هوار شي.
په جلساتو کې پر کاري طرز عمل باندې به بحث کیږي او هغه د لیدلوري تفاوت چې ده په هغه باندې ډیر بحثونه به کیږي چې یو مشترک ټیکی د دواړو خواو ترمنځ پیدا شي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د تیری یوې اونۍ د بحثونو او ناستو پاړه پښتني همشته چې څه وکړل. د افغانستان قطر ته د ورغلي مرکچی پلاوی غړې فوزیه کوفی جمعه ماخام ازادي راډیو ته ویل ځینې مسایل لا ورستي شوي نه دي.
در چند روز گذشته هیئت مذاکره کننده
مذاکره کوونکی تیم په تیره بیا تماس گروپونو تر ډیره د کاري اصولو په اړه چې د خبرو اساس به جوړوي بحث کړی دی. په ځینو برخو کې دا مسله نهایی شوی خو په ځینو کې لا نه ده نهایی شوی.
باورت هنوز نهایی نشده.
افغان حکومت غواړي اوربند د خبرو اترو لمړی توب وي. طالبان بیا وایي اول باید د جګړې د لاملونو څېړنې ته پام وشي. په دې وجه کې چې د افغان دولت او طالبانو ټیمونه خبري کوي، د افغانستان نړیوال متحدین څه وایي؟ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا د ملکیانو د مرګ ژوبلې له زیاتېدو جدي اندېښنه ښودلې. ښاغلي کوبیا د جمعې په ورځ په خپل ټویټر لیکلي د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تیر 15 اونۍ د تاوتریخوالي اندازه په تیرو 50 کلونو کې لوړې کچې ته رسېدلې. د هغه په خبره اوس چې خبرې پیل شوي تاوتریخوالی باید بند شي. د اروپایي ټولنې استازي ویلي طالبان باید اوس د سیاسي عمل ورتیا وخی، نه دا چې د اروپا کو په تیر وسلې وکاروي. طالبان د خغلی کوبیا د تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د دوی د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته لیکلي چې طالبانو ملکیان هدف نه دی ګرځولي او هیڅ کله دا کار نه کوي. افغان دولت بیا وایي طالبانو بریدونه زیات کړي او هر ورځ ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړوي. اخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوحې کې د افغان دولت او طالبانو له خبرو هرکلی کړی. دې شورا د جمعې په ورځ ویلي دایمي سوله د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانانو ترمنځ د ټول شموله خبرو په پایله کې ترلاسه کېدای شي. د امنیت شورا ټولو 15 غړیو د افغانستان د خپلواکۍ، ملي واکمنۍ، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالي د کلک ملاتړ ډاډ ورکړی.
پوره یوه اونۍ وشوه چې د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو هیئت د سولې د خبرو پر طرز العمل وی موافقې ته نه دی رسیدلی. تمه وه چې تېره اونۍ د یکشنبې په ورځ دواړه لوري د طرز العمل پر سر موافقه وکړي او د دوشنبې په ورځ د سولې بحثونه شروع شي. د طرز العمل پر سر موافقه ولې ځنډېدلې؟ د افغانستان د ولسي جرګې لغړې او د سیاسي چارو له شنون کې شینکی کړو خل نه یاور
د خپل افغانانو خپل منځي خبرې اترې به دومره ساده او اسانه نه وي تر هغه چې خلکو ته فکر کاوه. ځکه چې دلته د افغانستان ولس غواړي په دې پروسه کې دخیل اوسي، کې خپل وړاندیزونه لري، خپل انګېرنه لري. نو باید دغه ټول مسایل باید رفع شي. تاسو وکړئ چې اسانه هم دغه رسمي پلاوی چې تللی دی د مختلفو اقوامو د جوړ شوی دی، د مختلفو سیاسي ډلو ټاپل ته هر یو همدغه وخته چې په میز مذاکرې ته راوړي په دې باندې باید ځان مطمئن کړي چې څوک پر دې پروسې څخه حمایت وکړي یا په دې پروسه کې مخته ولاړ شي. نو همدارنګه طالبان هم اطمان فشار د وخت په دې خپل سیاسي حمایت اخیسته یا مالي حمایت ورته اخیسته شوی، تخنیکي کومکونه ورته شوي. نو هغه ډلو ټپلو هم خپل غوښتنې بلري، یعنی دو طرفه یو فشار په دا هیئت باندې. نو که فکر کوم چې یو خبر ته رسېدل یو په پریکړه یو مهمه ملي
په عمومي سطح باندې چې په دې خبرو کې موافقه کیږي طبیعي خبره ده. نکات ډېر دي او په ډېرو باندې موافقه هم وخت غواړي، لیکن چې مهم شان چې ځینو کسانو داسې اټکل کاوه چې ډېر ژر ممکن په اورمان باندې موافقه وشي، دغه موافقه ولې نه ده شوې؟
فکر کوم چې طالبان او د هغوی څوک چې مثلا د حمایت هم کوي د هغوی شاید هغه زیاترین سره په همدغه مرحله باندې چې د ټولو انرژي په سبب دې وخت مصرف کړي. کله په لوی واکان د افغانستان حکومت هم درنګ د افغانستان خلک او د ملي ټولنې او فشار لاندې ځکه چې همدغه واسطه وسیله د فشار ده، همدغه فشار د جنګ چې مثلا دنیا خاصه ده او افغانستان خلک هم د دې خاصه شوي او غواړي چې د سولې خبر اتر ته کینی او زمونږ کې یو بل شنم چې دې ویره ولري ځکه چې دا د نړۍ په وړاندې څه وښودل چې زنی جنگلیان بالاتنه اته جام ولعن ان دیش بیر سات یرم لم جنوی کی چری خبره جنگلی کی او دی جنگلیان را جنگلیان دتا جنگ ته ولعن نس دی تا سر خپل پس قوت یا فشار چې اوس ور شپ ارسنی خبرو ته باید دلاسه ورکی او دی شرطیات برخه سوالی لاستر او دی اغا وستا لاستر نسی
کچرته اوربند ونشی. څرنګه کېدای شي چې په ځینو نورو ټکو باندې دواړه غاړي موافقې ته ورسیږي ځکه اعتماد بل کومه پیدا کوي؟
دا مهمه خبر ده ځکه چې یو شی باید طالبان هم باید پوسی یعنی که تاسو پر خلک په دې پروسه باندې باور مند نشي، خلک حمایت نه کوي، خلک کله کور د مسلې ته آماده نشي، نو تاسو فکر کوئ چې دا دومره اروسي د کوشت خون کې د خلکو ته چیرته ځي؟ نو دا یو لوی مسله ده چې واقعا په دې باندې باید جدي فکر وسی. نو زما په باندې که غواړي چې واقعا د خلکو فشار هم په دولتي پلاوي باندې مرسته غوښتن بهترین هغه وسیله ده چې هغه طالب هم کارولی شي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان رسمي پلاوی چې دومدارنګه د طالبانو د تهدید پلاوی چې ده باید یو شی باید تر لومړیتوب ولري چې افغانستان ثبات او د افغانستان ملي ګټه باید لومړیتوب ولري. هغه څه شي چې د افغانستان ګټه باید موږ باندې موافقه وکړو، هغه د نظام ساتنه وي، که هغه یو بل ته عفه کول وي، که هغه دایمي اوربان وي، که هغه بل اخره یې په سیستم کې داخلېدل وي، که هر شی وي. نو مطلب مې دا ده چې یو په دې باندې سره قانع شي د پلاوی چې افغانستان لومړیتوب لري، هیڅ نه هیڅ نه مشوره یا قصه نه نمونه فقط افغانستان ته نجات ورکول دي.
له اغلی کړو خیل په مننې لیبي خبرتیا وروسته په کابل کې د امریکا د سفارت د خبرداري په اړه اوریدل شي چې د افغانستان د امنیت په ارتباط یې ورکړي.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو پر روان خبرونه کې وړاندې د سولې په ارتباط د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې هم در سره شریکو. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وی وسلوال سخت دریځ غواړي چې د شوزو په شمول پر بیلابیلو هدفونو حمله وکړي. د امریکا سفارت په دې اړه چې کومه ډله دا پلان جوړوي یا دا ګواښ څومره جدي دی څنګه دی ویلي. اسمت څاروان راپور لري.
په افغانستان کې د امریکا سفارت خبرداري ورکړ چې سخت دریځ ډلې پر بیلابیلو هدفونو د حملو پلان لري، خو په ځانګړي ډول شزي پنهخه کوي. د امریکا د سفارت په دې خبرداري کې دا نه دی ویل شوی چې کومه سخت دریځ ډله د دغو حملو پلان جوړوي، خو دا خبرداري په داسې وخت کې ورکړی شوی چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت مرکه چې پلاوو د افغانستان د څو لسیزو د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل کړي دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل چې دوی داسې هیڅ حمله نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو او حکومت د سولې خبرې لا په ابتدایي پړاو کې دي. د دوړو خو مرکچان لا هم د رسمي خبرو پر ایجنډا بحثونو ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د تیر شنبه په ورځ د سولې د خبرو د پایل په لومړی ورځ وویل چې دواړو خواو ته شاید د خبرو د ناکامولو لپاره ځینې عناصر هڅه وکړي. د ولسی جرګې غړي شینکی کډو خیل په دې اړه چې ولې سخت دي چې غواړي چې پر شزو بریدونه وکړي ازادي راډیو ته وویل
د دښمن په دغه فرصت کې چې دلته د سولې لپاره خبرې اترې روانې دي په دوه کې دوه هدف لري. لومړی شت په مخالفت کې ودرې یو بل هدف هم دا به چې څنګه ملمنې
په کابل کې د امریکا د سفارت له لوري په خبر شوی خبرداري کې راغلي سخت دریځ ډلې د حکومت د ملکی کارکونکو شوونکو د بشري حقوقو د فعالانو او حکومتي مامورینو په شمول په افغانستان کې پر بیلابیلو هدفونو د بریدونو پلانونه جوړوي. د امریکا سفارت په دې اړه څه ندی ویلي چې دا ګواښ څومره جدي دی. د سولې او امنیت د 2013 کال په فهرست کې افغانستان له سوریې وروسته د شزو لپاره په نړۍ کې دوهم تر ټولو خطرناک یا ناامن هیواد بلل شوی و.
افغان سوله او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور هغه دوه موضوعات دي چې نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې چیړلې دي. دغو چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
برتنوی خبرونه اکونومیست په خپل ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د سولې روانو هڅو ته په یو مطلب کې کتنه کړي. د مطلب سرلیک دی په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځي ځواکونو شمیر کموي، افغانان خپلې غاړې تازه کوي. خبرونه لیکي چې دواړه لوري لهم د مسلې زړه ته نه دی ورننوتی. اکونومیست لیکي چې طالبان او د افغانستان دولت ل شپږ میاشتنې او نندریو او ځند ورسته بلخره د سپتمبر په 12مه لک تر لګه تر یو چتر لاندې کې نستل څو د خپل هیواد د ادارې پر څرنګوالي یوې موافقې ته ورسیږي. خبرونه په دوحه کې د افغان سولې په پرانستون کې غونډه کې د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله د وینا هغه برخه نقل کړي ده چې ویلی وو که د افغانستان کړکیچ د خلکو اراده ته د مراجعې په وسیله او لسولیزه او سیاسي لارې حل شي نو هیڅوک به بایلون کوي نه وي. د اکونومیست مطلب په 13 فبروري میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې یادونه کوي او لیکي د دې موافقې تمرکز تر ډیره د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو وو، هغه هم په دې شرط چې طالبان به د القاعده په څیر تروریستي ډلو ته پناه نه ورکوي. اکونومیست لیکي په هغه موافقه کې د افغانستان حکومت نه و شامل، خو په روانو خبرو کې به د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان جوړیږي. واشنگتن اگزامینر اونیز خبرونه په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د راتلونکو په اړه د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن سرګندونو ته کتنه کړې ده. خغلی بایدن هم د ولسمشر ډونالد ترامپ په څیر ویلي چې ناپایه جګړې به پای ته رسوي، خو خبرونه پوښتنه کوي چې آیا بایدن به په انتخاباتو کې د بریا په صورت کې په افغانستان کې یو شمیر سرتیری ونه ساتي. په پنسلوانیا کې په یو کمپاینی غونډه کې یو متقاعد سرتیری چې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی و له ښاغلي بایدن څخه وپوښتل چې که په انتخاباتو کې بریالی شي نو آیا په غیر ضروري جګړو کې د امریکا ګډون به پای ته ورسوي. ښاغلي بایدن په ځواب کې وویل چې هو دا کار به وکړي، خو واشنگتن اگزامینر لیکي معلومه نه ده چې بایدن به د بریا په صورت کې په رښتیا هم د ټرمپ پر ګام کیږدي که نه، ځکه ده تل استدلال کوو چې امریکا باید په افغانستان کې یوه برخه پوځي ځواک وساتي څو تروریستان وځپي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور به پای ته رسوي او امریکایي سرتیری به کورونو ته ستنوي. د ټرمپ د همدې ژمنې په اساس متحدو ایالاتو په 13 فبروري میاشت کې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه لاسلیک کړه چې په دوام اوس مهال په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا د بلاروس له چارواکو غوښتنه دي چې د مظاهرو پر مهال د شوي تاوتریخوالي څېړنو ته زمينه برابر کړي. د شورا د جمعې پر ورځ د تاوتریخوالي د څارنې په تړاو د اروپای ټولنې مسوده تصویب کړه. د بشري حقوقو شورا وایي په بلاروس کې حتی ماشومان هم شکنجه شوي دي، خو د منسک رژیم دا تورونه ردوي. صفي الله سانکسی له نورو جزئیاتو سره.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په بلاروس کې د لارینونو پر مهال د بشري حقوقو د سرغړونو د څارنې لپاره د اروپای ټولنې وړاندیز ومانه. په دې توګه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر میشل باشیلی ته واک ورکړل شي چې د بلاروس وضعیت له نږدې وڅاري او د دې کال تر پایه خپل وړاندیز په یو راپور کې وړاندې کړي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر مرستیالې نیدا الناشف د جمعې په ورځ ویل چې دوی ته په بلاروس کې د بشري حقوقو د سرغړونو ګڼ راپورونه رسیدلی دي.
موږ د زرګونو کسانو د نیولو شاهد یو. د شکنجې او جنسي تاوتریخوالي په سلګونو پیښې راپور شوې دي. موږ حتی د ماشومانو د شکنجې راپور ترلاسه کړ. خلک په رڼا ورځ د مخپتو کسانو لخوا تختول شوي، ځکه چې هغوی غوښتل خپل نظریات په سوله ایزه توګه څرګند کړي.
اغلی ندا ټینګار وکړ چې د بلاروس چارواکي باید رڼو، بې پرې او چټکو څېړنو ته اسانتیا برابر کړي او سمدستي تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د اروپایي ټولنې وړاندیز په 23 مثبت رایه تصویب کړ. دوو هیوادونو مخالفه رایه ورکړه. روسیې د بلاروس د رژیم لخوا د مظاهرچیانو د زورونې او ورسره د تاوتریخوالي د څېړنې د پریکړه لیک د اصلاح لپاره ځینې موارد وړاندې کړي وو چې ونه منل شول. اخوا د بلاروس د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو سازمان دغه اقدام به خطرناکې پایلې ولري. بلاروس تور پورې کړی چې ملګري ملتونه د دغه هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په بلاروس کې وروسته له هغه پراخ لارینونه پیل شول او پکې زرګونه کسان د حکومت لخوا ونیول شول او یو شمېر نور وځپل شول چې د اګست په 9مه الکساندر لوکاشینکو د ولسمشري ټاکنو ګټونکی اعلان شو او خلکو یې پر ضد مظاهرې وکړې. خلکو ویل چې لوکاشینکو په درغلیو ولسمشر شوی. لوکاشینکو شپږویشت کاله په بلاروس واک چلولی او وایي چې ټاکنې ګټلی او په هیڅ وجه بیا ټاکنې نه ترسره کوي.
ستاسو له پیغامونو
چې پتلا خبرې کوم د هلمند ولایت د مدیه د ولسوالۍ څخه زما پیغام دا د سولې مشرانو ته دغه دی چې ډېر دې پر بل باندې ناز و نخرې نه کوي. نو یو مین څه خدا الله پاک ته چې دا د جنګ ټغر به ټول شي. د طالبانو سمون دا ایله ده چې خپل خبرې څه سره رالنډې کړي او څه غوښتنې سره کمې کړي. حکومت څه هم دغه ایله ده او که بیا دې امریکایانو دې نړیوالو برته مخ را واړوي دې افغانستان ته دا کندو کپنده افغانستان ته ډېر غټ مشکلات به جوړ شي. نو دغه مهمه ده چې خپل سوله سره وکړي د پاره د الله جل جلاله ډېر ملګرو ملت نظریي
هغه ګورم د کندهار ولایت فنجواري ولسوالۍ د مچیانو سیمې غږوالی دي. دغه طالبانو حکومت چې په قطر کې کښېنستل د جوړې دپاره الله پاک دوار ته خیر ورکړي. الله پاک دې خیر جوړ افغانستان ته راولي.
قاری احمد هم د هرات څخه دا پیغام لرم. وروره خدای پاک دې وکړي چې دا صلح راشي. موږ رسول ته خوشبنه یو ان شاء الله چې صلح به راځي. ټول مسلمانان ټول افغانان دې وارخطایی دی نکوی سل فسل که انشالله سلح رازی و افغانستان تا تو بی وارخطایی نکوی او که چوک مثلا سلح نگواری دا دوی تخمور دا خواهش کوو چه دا مذاکرات سرکوی چه مقصد دا خبر دی نسرکوی چه آقا دا سلح دا متیدو سبب بگردین.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نن دوی بجی ترشنا اسمان لاندی پروگرام لرو و پدی پروگرام کم پر افغان سول خبری کشی تاسو کولی شی چی در سکایپ للاری یا در تلیفون للاری پدی خبرونه که برخ واخلی او در خبرونه لمیل منو پشتنی وکری. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمیسونه لولو خو مخکې تر دې چې سمیسونه ته مخه کړو خوست ته ورسو. په خوست کې یوه ډله ځوانان په دیوالونو د یو شمېر پیغامونو د رسامۍ له لارې غواړي چې د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه وکړي. دوی وایي له دې لارې د خلکو فکر جوړوي او په خبرو یې تر ډیره په خپله مبارزه کې بریالي شوي هم دي. احسان آریان راپور لري.
د نقیب الله زرن په مشرۍ په خوست کې د ځوانانو یوه ډله په دیوالونو نشه یي توکي د اسلام له نظر حرام دي او نشه یي توکو ته نه وایي او استعمالوونکو او کاروباریانو ته یې ځایمه ورکوي تر نوم لاندې پیغامونه رسموي چې په خبره غواړي له دې لارې د نشه یي توکو پر ضد د خلکو او ځوانانو فکرونه ورغوي.
په دیوالونو باندې د شعارونو چاپ کول یا په جماعتونو باندې یا دوکانونو باندې د پیغامونو لګول یوازینی خلکو ته د عامه پوهاوي خاطر دا شعارونه چاپ کوو یا په دیوالونو باندې کوچني پیغامونه لګوو.
زلندوی د مبارزې په پایله کې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د نشه یي توکو په وړاندې قومي تړونونه رامنځته کړل چې له مخې هیڅوک نشي کولی په دې سیمو کې د نشه یي توکو کار، استعمال او قاچاق ترسره کړي.
په خوست کې د نیمه شایي په موادو پر وړاندې زیاتره سیمو کې قومي تړون وکړو. هغه ځوانان هغه مشران چې په خپله سیمه او خپل کلي کې ژوند کوي هم دغه ته آماده کړل چې دوی د نشه یي موادو پر وړاندې قومي تړون وکړي چې په خپله سیمه کې د نشه یي موادو کښت او کاروبار له منځه یوسي.
د زلند خبره د پیغامونو په داسې ځایونو کې رسموي چېرته چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي. که څه هم د په وینا د پیغامونو رسمي د چاپیریال د ککړتیا لامل هم کیږي خو د یوه یې په کم توان ډېره لویه ګټه کوي. احمد شاه یو له هغو ځوانانو دی چې د سګرټو په نشه روږدی و، اوس له دې ډلې سره یوځای شوی او د دې توکو په وړاندې مبارزه کوي.
مو خپله په زون کې دا کیسه روسته چې یاره زه به د خپل زون سره دا ټینګ دریځ چلوم چې دې شي نه به زه لوسو خولم ویس چې کله مو لوس بهنه وخوستو عیدی پل یارزار ونیم یوه بل تره چې داسې مای پل کې کینم مرګلی سیږي چې توان چې دا شای ښه شی نه دی چې مو لوس بهنه وخوستو تا لوس بهنه وخوسته.
که څه هم په خوست کې د نشه یي توکو کار کې له صفر ده خو لا هم د نورو ولایتونو او سیمو د ولایت ته نشه یي توکي قاچاق کیږي چې د اټکل له مخې په دې ولایت کې زرګونه کسان د دې توکو په استعمال روږدي دي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړی اچار تفریح پروګرام لرو، د کور کلی پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې د وخت د ارزښت مسله څېړل شوې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند لنادلی ولسوالی پر استولې سمس کې لیکلي دي: طالبانو او افغان حکومت د پلاوی باید د یو بل خبري وسغمي. قاری عبدالستار قریشی له هلمند لیکلي دي: موږ خوشحاله یو چې د سولې بین الافغاني مذاکرات شروع شوي دي. فضل کریم درویش د پکتیا له سازي اریوبه لیکي: خدای دې وکړي چې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره یوه مثبته نتیجه ورکړي. عبدالرحمن له کابل لیکي: طالبان د اوربند ته غاړه کیږدي، که چېرته دوی اوربند نه کوي د سولې خبرې ممکن ناکامه شي. عثمان له نورستان لیکلي دي: خلک دې له زغمه کار واخلي، ترخه خبرې دې نه کوي. جیلانی سرحدی له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي: له طالبانو څخه مو دا غوښتنه ده چې پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه ونه کړي تر څو د سولې خبرو ته زیان ونه رسیږي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي: د بی امنۍ په زیاتېدو سره د ولایتي چارواکو نه خپه یو. عبدالواحد مدقیق بیرته د سولې مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي: د سولې د خبرو برخوال دي، نور افغانان نه په تمه کوي، سولې ته دې غاړه کیږدي. او یو بل اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی: په یو اوږده اس ام اس کې لیکلي دي سولې ته په تمه یو په تمه یو په تمه یو. اوسجی رډو په منځنۍ سپه 1289 په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم غزنی شهرونو کې اوسجی رډو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د اوسجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام اوریدل شي. د کور کلی پروګرام هم لرو چې د وخت په ارتباط بحث پکې شوی دی. لاند خبرونه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا ویلي طالبان باید وسته سیاسي عمل ورتیا وشي نه دا چې د اروپا کو پچیر وسلې وکاروي. د اروپای ټولنې ځانګړي استازي وویل د ملګرو ملتونو د شمیرولو مخې تیر 15 اونۍ د تاوتریخوالي اندازه په تیر 15 کلونو کې په افغانستان کې لوړې کچې ته رسیدلې. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله ته په ویلي کې اندېښنه ښودلې چې افغان ښځې له امنیتي پلوه خوندي نه دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په غور کې د کووېډ 19 د سلبستریز روغتون د جوړېدو ژمنه کوي. دوی وایي چې دا روغتون به د شپږو میاشتو په موده کې جوړ شي. د بشری حقوقو د څار ډلې ویلي دي چې د افغان شزینه فعالانو لپاره دا یو ستره لاسته راوړنه ده چې په تذکرو کې به د میاندو نومونه لیکل کیږي. د افغانستان او بخشي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ ژمنه وکړه چې هیواد به د روان کال تر پایه د کووېډ 19 سل میلیون ډوز واکسینونه تولید کړي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د بلاروس له چارواکو غوښتي چې د مظاهرو پر مهال د شوی تاوتریخوالي څیړنو ته زمینه برابر کړي او روسي خبردا چې د رومانیا پولیسو ویلي د ګالیلی او نیوټن د دوو کتابونو په شمول په سلګونو په لاسکونو غلا شوی کتابونه بیا موندلې. دا سجرړو په روان خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
درنو ریدونکو سلام زماریم تو خیم او د کور کلی د خبرونه وړاندې کوم. وخت ارزښمن دی خو ولې ځینې کسان له وخت څخه استفاده نه کوي؟ د وخت هڅه تیرول څه پایلې لري او څه ډول له وخت ښه استفاده کیدلای شي؟ د خبرونه د موضوع په اړه لټولن پوسره مرکه هم لرو خو په پیل کې راپور ته غواک شي. وخت د انسان د عمر فرصتونه کلونه میاشتې ورځې ساعتونه دقیقې ثانیې او لحظې دي او دا هغه قیمتي پانګه ده چې له انسان سره تر هغې بله لویه او قیمتي پانګه نشته. له وخت څخه سمه استفاده کول هغه لویه ښیګڼه ده. که د انسان په برخه شي نو د مادي او معنوي پرمختګ او لوړوالي تر ټولو اوچتو مرتبو ته رسیدای شي. وخت له انسان سره پښته سيزونو کې تر ټولو ډیره قیمتي او ارزښتناک دی ځکه وخت د انسان د هرې کړنې هرې هڅې او هرې لاسته راوړنې لپاره ظرف یا لوښی دی چې په حقیقت کې د فرد او ټولنې رښتینې پانګه بلل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عنایت الله مومن وایي چې پخوا یې له وخت یا کومه زمینه چې ورته مساعده وه سمه ګټه نه وه پورته کړې اوس پښیمانه دی.
کوم وخت چې ما د وخت نه ښه استفاده کړې ده په هغه وخت کې ما پرمختګ کړی دی او په کوم وخت چې زه ما لټی کړی د وخت مې استفاده سینه ده کړی نو زه ناکام پاتې شوم. کاری فرصتونه شو مثلا نو ځای کې خخه بسونه اعلان شوی خخه کاری فرصتونه موږ ته راغلي دي لیکن موږ هغه وخت نه استفاده نه کړی لټیم کړی ده هغه په ځای چې اچا چې وخت نه ښه استفاده کړی ده اوی مختلی مثلا د پانتون په دوره کې مثلا زمنګ سنفانو اوی د وخت استفاده او ستاج دوره ویل اوی اوس ډیر په لوړ لوړ بسونو باندې کار کې متاسفونه چې منګه لټیو خو د وخت نیم استفاده ونکړه نو هغه ستاج دوره منګ نه پات شو نو اوس منګه اوی ډیر په خو پوزیشن باندې کار کې لیکن منګه روسه پاتې
هر څوک چې د وخت ارزښت وپیژني او له هغه څخه معقول او په جدیت سره استفاده وکړي یو ځای ته رسیږي او که څوک خپل وخت بې ګټې او ماتل پرېږدي نو خپل ځان د تباهۍ کوهی ته غورځوي د کابل ولایت اوسیدونکی احمد سیر هغه څوک دی چې له خپل وخت څخه ښه ګټه پورته کوي
زه خو خپله د وخت نه ډیره ښه ګټه پورته کوم ځکه زما د خپل ژوند چې د ټول داسې سکیجول غوندې دی د موقعات په شکل مې برابر کړی کله چې سهار د خوبه پاڅېږم دفتر ته راځم نو مخکې تر مخکې مې هر څه اماده وي بیا چې دفتر ته لاړ شم دفتر کارونه کوم کارونه چې راته پرته وي د ورځې دا ټول په خپل ټایم باندې زه خلاصوم ځکه سبا ته یې نه پرېږدم که چېرته سبا ته کوم کار پاتې شي نو هغه بیا په تا لوټ کړي یا په دې کې څه مشکلات ستونزې ته پیدا شو کومه ورځ غیر حضري وکړي نو بیا سړی د ستونزو سره بیا چې کور ته لاړ شه په کور کې هم چونه زه خپل ژوند مې همداسې په تقسیم اوقات شکل باندې برابر کړی حتی که زه ډېر په وزګار ټایم کې کښېنمه بیخي یعنې داسې پوه شم چې نور کار مې نشته که زه هغه انټرنیټ ته یا لاسرسی لرم هغه ګورم نو هم خپل هغه مسلکي برخې یا ویډیو پکې ګورم یا یو داسې ریسرچ ګورم خو یعنې هغه نه هم زه ګټه اخلم د هغه خپل ژوند د پرمخ بیولو دپاره یا د خپل مسلکي برخې دپاره نو ټول ژوند مې داسې یو ډېر منظم هغه کې برابر کړی دی
احمد سیار د پرمختللو هیوادونو یو علت دا ګڼي چې خلک یې وخت ته ډېر ارزښت ورکوي
ما وخت ځای کوونه خو چې د مونږ ته معلومه ده ځکه چې په دغه نړۍ چې رسېدلې ده د دوی یوازینی علت چې هغو چې د وخت نه ضای کوي هر کار په خپل وخت باندې چې ورته وسپارل شو پکې هغه ټګي او اوبرګي نه کوي زمونږ مشکل همدغه دی چې وخت ډېر زیات ضای کوو او وخت چې یې روان دی وخت چاته هېڅکله صبر نه کوي که د کوم زیاته پکې ورستې که د تعلیم وکړې که د کوم مسلک زده کړې نو خطر ښه او که نوي نو وخت روان دی بس بله ورځ به بیا ارمان کوي
د دې لپاره چې انسان له خپل وخت څخه سمه استفاده وکړی شي باید خپلو کړنو لپاره اهداف وټاکي او په هدف ټاکلو کې هم مهم اصل دا دی چې هدف باید دقیق وي دا چې ولې ځینې خلک خپل وخت ضایع کوي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زبید څخه به یې واورو
خو ځینې وخت ځینې کسان داسې وي چې دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږي یعنې مسؤلیت دوی خپل مسؤلیت نه درکوي د خپل پرمختګ لپاره نه وي په ژوند کې هدف نه لري دوی خپل ورځنۍ چارې په نامنظمه ډول باندې ترسره کوي او خپل کارو ته دومره فکر نه کوي چې ډیره وخت دوی هغه خپل ټایم مس کوي پاس کوي او دوی داسې فکر نه کوي چې دغه وخت چې د موږ لپاره ډیر ارزښت لرونکی دا ارزښت لري یعنی دا زموږ د پرمختګ علت کېدای شي او موخه ټاکل هم په وخت کې چې د وخت لاس ورنو کړو ډیر لوړ ارزښت لري که موږ ګوریو خو زموږ په راتلونکي باندې منفي تاثیرات لري او زموږ هغه کوم وخت چې راتلونکي لپاره موږ کوم موخه هدف ټاکو هغه سم په لاس ته نشي راوړی او کوم ورځنۍ چارې چې دي هغه زموږ خرابیږي لاسه ځي کورنۍ ستونزې پیدا کیږي انسان خپل ژوند کې کوم شخصي ژوند لپاره کار کوي ځانګړن لري هغه له منځه ځي خرابیږي تحصیلي برخې له منځه ځي
د قرآن کریم په ډیرو برخو کې د وخت یادونه د هغه په ارزښت باندې دلالت کوي البته خورا لوړ ارزښت یې له دې څخه معلومیږي چې الله تعالی په وخت باندې څو ځله قسم یاد کړی او په قرآن کریم کې یې پوره سورت والعصر د وخت په نامه رانزل کړی دی
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ قدر منه دوستانو دا چې څنګه خپل وخت ضایع نه کړو او ولې ځینې کسان له خپل وخت څخه سمه ګټه نه پورته کوي دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې برخې له استاد ډاکټر امید افغان څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم پوښتنه ماتره کو چې ولې ځینې کسان وخت ته ارزښت نه ورکوي یا وخت ضایع کوي
د وخت تحلیل یا تجزیه موږ د خپل ټولنې کې وګورو د ټولنپوهنې له منظره درې نوع تحلیل وړاندې کوای شو یو تحلیل دا ده چې هغه کوم تیورسنان چې د بنسټیز مسایلو ته مخ ته راځي وایي چې په ټولنې کې په کورنۍ کې داسې او د کلتورونه رسومانانات او کړه وړه هر څه بنسټیز کیږي چې هغه د خپل د وخت ماهیت له منځه وړي او خلک هغه د خپل رسوم عنانات سره بوختي، اما د وخت د ارزښت په مورد باندې فکر نه کوي. د دې فکر بل څه پاته بوختيږي. دویم ډول دانشمندان دا فکر کوي چې هر څه خپل ځان ته یو اهمیت لري، یو کړه لري، یو کارکرد لري، یو فنکشن لري، نو دغه وخت هم چې دا د خپل په بدیل کې یو کړه لري، یو خاص وظیفه لري. انسانان پوه نه شي چې د کومه د وخت په بدیل کې مثلا دوی کوم نوع وظیفه یا کوم نوع کړه کار ته ورسوي، نو دغه وخت بې ځایه مصرف کړی ده. نو دغه موجوده فهم په کورنۍ کې چې له وخت سره هم دوی استفاده وکړي دا نشته، او د وخت په بدیل کې کوم نوع ښه ښه کارونه باید وکړي. پته او مثال دوی راځي مثلا د ماسپښین خاص وایي چې ولا د ماسپښین په وخت کې زموږ فرهنګ او کلتور کې دا رقم رواج شوي دي چې بس ویده شئ دوه درې ساعته خوب وکړئ او پس هغه څه چې راځي چې یو شین کله چای دم کوي او د خپل مثلا د وخت تیر کوي. اما دوی متوجه دي چې څلور پنځه ساعته د خپل ځای کړي دي، ته کولی شي نیم ساعت استراحت وکړي، څلور نیم ساعته نور استفاده وکړي، چې دا د وخت ماهیت دوی د ژوند کې د ارزښت له منځه تللی. دریم هغه ډول دانشمندان دي چې دوی وایي چې دغه کوم کړه وړه کوم کلتور رسم و رواج چې درته شته دا انسانانو ته ښه تفهیم شوی نه ده، ته ورته هغوی ته روښانه شوی نه ده. همدغه له خاطر د دو وخت په مورد کې زموږ په فرهنګ کې د ځوانانو ته یا مثلا د دوی د ټولنې وګړو ته ښه نه ده ورمعرفي شوی ده.
استاد، که د وخت نه سمه ګټه پورته نه شي دا به کوم مشکلات را ولاړ کړي؟
زموږ تاسو د وخت هیڅ وخت نه درېږي. موږ تاسو ته هغه بنیادي او اساسي ستونزې چې موږ ته منځته راځي دا ده چې وخت، حتی په بعضو فرهنګونو کې ویلي چې وخت ولا طلا ده، وخت څه شی ده؟ زه وایم چې وخت داسې یو ارزښت ده چې اصلا بدیل نشته. کوم وخت چې له لاسه ځي موږ هیڅ نشو کولای چې هغه د یو بل بدیل وټاکو او دوباره مثلا لاسته راوړو. بنان یوازینی ضرر او اصلي ضرر دا ده چې خپل د وخت ارزښت د موږ له لاسه ځي، چې د وخت په ماهیت باندې موږ پوه نه شو. دغه فلسفي نکتې ته ما اشاره وکړله، هیله کوم چې خلک ورته ښه پام وکړي. بل د وخت په مقابل کې که موږ کار وکړو دغه کار مزد او ارزښت لاسته راځي، هغه موږ تاسو نشو تولیدولی. مثلا زه یو ساعت کار کوم د سل روپۍ لاسته راوړم، ځکه کار به نه کوم په دې معنا باندې چې سل روپۍ ما لاسته را نه وړي. له بلې خوا هغه وخت چې موږ وخت مدیریت نه کړو او وخت ښه استفاده نه کړو، په خپل فرد په ټولنه کې موږ یو نوع تنبلي منځته راوړو، یو نوع بې باوري منځته راوړو د ټولنه په وګړو کې.
استاد، اوس د وخت نه څنګه ګټه پورته کړو؟ څه لارې چارې ورته شته؟
بنیادي او اساسي لارې چارې دا ده پوه چې اصلا هیڅ نه بهانه موږ ونه ګورو او هیڅ متوجه دې ته شو چې موږ تاسو مثلا په کوم سن کې یو، په کوم موقف کې یو، په کوم حالت کې یو، او په دغه سن، په دغه موقف، په دغه حالت کې ما دغه منظم او با ارزښت یو کړه چې زه ترسره ورسوم یا یو ښه کار چې ترسره ورسوم کوم دي. نو دغه کارونه موږ مخکې له مخکې په ځان روښانه کړو او بعد اخیستې ورته چې د هر ښه کړه وخت او مناسبه وخت کوم یو ده. وخت چې د دو تناسب، یعنی د موږ تاسې مناسب تناسب، مناسب وخت سره د اصلي تناسب او اصلي اړیکې روښانه کړو، د موږ له وخت بهترین استفاده کړو.
استاد، که د وخت نه ښه ګټه پورته شي، یعنی ارزښت باید څومره لا پسې ډېر شي؟
تاسو وګورئ په دا ټولنه په دوه ډوله تقسیم شوې ده. موږ وایو پرمختللې ټولنې او بیرته پاتې ټولنې. بیرته پاتې ټولنې دا ده چې د وخت د ارزښت، د وخت ماهیت ښه ګټه نه اخلي. نو همدغه له خاطره ده چې ټولنه بیرته پاتې کېږي، کلتوري چارو کې، سیاسي چارو کې، اقتصادي چارو کې. اما هغه کومې ټولنې چې هغوی ته موږ نوم ایتای ده چې پرمختللې ټولنې دي، نو دوی یوازینی هغه اصلي معیار چې دوی ته موږ وایو چې مثلا پرمختللې ټولنې په خاطر دي چې دوی د خپل د زمان، د ماهیت او د محتوا سره اضافه ګټه لاسته راوړي ده. نو هغه ټولنه چې د وخت د ارزښت استفاده ونه کړي هغه بېرته پاتې کېږي او ټولنه ته ضرر ورسېږي، او هغه ټولنه چې د وخت له ماهیت څخه استفاده وکړي هغه مخ په وړاندې ځي او انکشاف او پراختیا منځته راځي.
ډېره مننه کوم کور ودان استاد. ګرانه دوستانو، دا د دې ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
واغو اوریدونکو سلام خدای مو روغ لره چې سول او ویني او خوانتری واخلې کراغله اوس حاضر خو دی غلو خ سات تیر دی نه چوکنی سی او نه کار پر لري تر دې چې سړی د کور له دروازې تعقیبوي او هر څه ته اخلي او بیا یې یو دوه ډزام ولي د خبرونه په پایل کې څو ګډوډ خبرونه واوري
اوس پامو کې خبرونو ته
نتاقان
خستخان دړو
او خرمایی سنزله د خبرونو تفصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې لندن نیویارک ساختماني شرکت د یو خوانځي نوی جوړ کړی ودانۍ له 15 میاشتو ګرانټۍ سره مربوطه ارګان ته تسلیم کړه خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د لندن نیویارک شرکت عمومي رئیس ډاکټر مانیوال وویل چې له دې وروسته به د موږ شرکت خپلې جوړې کړې ودانۍ له ګرانټۍ سره مربوطه ارګانونو ته تسلیموي ځکه چې موږ په خپل کاروبار باور لرو او هڅه کوو د خپلو کارونو معیار نور هم لوړ کړو هغه زیاته کړه چې که د بل خوانځي د ودانۍ جوړولو قرارداد ورسره وشو نو دا ځل به د اوو نیمو میاشتو د ګرانټۍ ورکولو تعهد وکړي د ساختماني چارو ماهرین وای چې دا ډیر ښه کار دی خو د ګرانټي ورکولو موده که لږ نور هم اوږده شي نو ښه به وي ځکه له اقل نه میاشتې خو باید وي چې د زده کوونکو د تلفاتو خطر کم شي
حکومت به ډېر ژر له پیسهداره قرضاره بندیانو سره د کار او سوداګرۍ د پرمختیا په خاطر د څو غټو پروژو قراردادونه لاسلیک کړي در په در آژانس خبر راکوي چې دغه کار د پیسهداره قرضاره بندیانو د روحیاتو لوړولو او د سوداګرۍ په کار کې د پرمختګ لپاره کیږي او په دې ډول حکومت غواړي چې له خپلو قرضاره بندیانو څخه هم د هیواد په پرمختګ او ترقۍ کې ګټه واخلي ځکه د غټو غلاو کوونکي بندیان د کاروبار ښه تجربه لري او کولی شي د اقتصادي پرمختګ په چارو کې ګټور تمام شي دا چې دغه د غټو غلاو او غټو قرضونو قرضداره بندیان به خپلې پروژې له زندانه د انټرنیټي اسانتیاو پر مټ پر مخ بیایي او که به ازادیږي چارواکي پټه خوله پاتې دي
او وروستی خبر دا چې د پنځمې ناحیې د مخورو شورا د کمپنۍ میرویس میدان لوی وارد د کثافات وارد په نامه ونوماوه در په در آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله په جوړه شوې غونډه کې ګڼو مخورو کلنرانو او د کثافاتو وړونکو کارکوونکو خپلې علمي او غیر علمي ویناوې واورولې او د دغه وارد نومول یې په نیک شګون وشمیرلو خبر زیاتوي چې د کمپنۍ میرویس میدان د څلور سرکه دواړو غاړو ته په خروارونو کثافات پراته دي او له دا څو کلونو څخه چا د ثواب لپاره هم لاس نه دی وروړی، او ډیر ژر به د کثافاتو دغه اوږده ډیرانونه سره ونښلي، او د سړک دواړو غاړو ته به د کثافاتو نوي سړکونه تکمیل شي. د کمپنۍ میرویس میدان د کثافاتو واټ د کابل ښار ډیری یوه قیمتي او کامیابه تحفه ده چې کابل چوروالۍ رامنځته کړې او د لا غټېدو په تمه یې ده. خبرونه خلاص شوه.
د ډالرو له سیلا سره د سوالګرو شمېر هم زیات شو. ډالر لاړل خو سوالګران هماغسې په سړکونو او کوڅو ګرځي لکه داسې.
وراره یو لسګون خو راکه، بچیان مې وږي په کور کې ناست دي. خدای دې د مړو مخ ته ودروه، خدای دې بچیان در لوی که.
واخله
دا دوګون.
ولې دوګون کم دی؟
ته خدای دوګون هم په پیسو کې سابېږي، په دوو روپو خو اوس یوه ژاوله هم نه درکوي.
ها دغه دوه روپۍ نورې هم واخله او داستان دې بس کا. اوس سوالګر هم سمه محکمه درسره کوي.
ارمان مې دغه لوکس موټر دی چې خدای درکړی دی، ډېر ستر وږی څلور افغانۍ، شرمېږي هم نه، خبرې لا هم ته کوې. ډالر په څو دی؟ او ته سوالګر خوار ته څلور افغانۍ ورکوې؟ زه به پنځه افغانۍ درکړم، زه مخکې پرته که، زه ولاړ شه.
دا له څه بلا سره مخامخ شوم؟ اوس په زور پیسې غواړي.
په بلا دې وهم، خدای دې دغه موټر درڅخه واخلي. د خدای هم قربان سم، تا غوندې سخت سړي ته کوروزن درکوي. زه درباندې چپه دیسي ما بنده وشه شادي.
دا چال دی اوس سوالګر هم په زور پیسې غواړي، ته به وایې چې د پلار حق دی را سره.
بی بی اے بی بی اے بی بی جانې، د خدای په نامه یو زرګون خو راکه، خدای دې د بچو مخ ته ودروه، خدای دې ارمانونه پوره کړه. موږ فقیرانو نازوي چې الله تاسو ونازوي، خدای دې خوشحاله ساته.
ها فقیر وروره دغه لسګون در واخله.
لسګون؟
هو ولې لسګون لا کم دی؟
زه د درې ملنګ یم، په لسګون پزه هم نه پاکوم، زرګون راوباسه.
ها دغه بل لسګون هم واخله، شل افغانۍ سو بس زتي.
نه بی بی له زرګونه کم نه اخلم. یالله مده یالله مده.
زه نو چې نه اخلي مې اخله، خی اړتیا به ورته نه لري.
ورکېږه په منې، شل افغانۍ ته یې ډالر ته واړوه چې څو سنټه کېږي.
ته یې نو اوس په ډالر واړوي؟ تا ته ټول خلک موسی کری، له دې وروسته به یې په خوب کې هم ونه وینې. هغه درسره پیسې دې خوندي ساته چې څوک یې د شکونه تښتوي. د درې ډالري ملنګه
دا ځه مخ دې ورکوه.
او اوس دغه د اونۍ فالم واورئ.
شنبه
د شنبه په ورځ زیږیدلي کلنران دي له سوارلیو د زیاتې کرایې اخیستلو شوق نه کوي، ځکه کیدای شي په کوم بد مغزه برابر شي چې نه به یې بیا غاښونه روخ پاتې وي او نه پختی. د هغه په ځای دې د موټر له خاوند څخه د خپل جیب خوکي، خو په دې شرط چې جیب یې په پرتاګه کې ایښی وي. یک شنبه
د یک شنبه په ورځ زیږیدلي ښوونکي دی هېڅکله هم د تنخوا د لوړېدو تمه نه کوي، ځکه تر هغو چې مشاورین وي د ښوونکو او معمولینو د تنخواګانو د لوړېدو هېڅ امکان نشته. که یې نه مني پوښتنه دې وکړي چې د یو مشاور تنخوا د پنځه سوه ښوونکو له تنخوا سره برابره ده که نه. نو چې سل تنه مشاوران هم وي د ښوونکو د تنخوا لوړېدو سوال نه پیدا کیږي. دوشنبه
د دوشنبه په ورځ زیږیدلي هغه چارواکي چې میرمنې او بچیان یې لا تر اوسه په بهر کې اوسیږي تر نورو ډېر هوښیار دي، ځکه هم به په بهر کې ځانونه ورسوي او هم به له ځانمرګو بریدونو او چاودنو په امان کې وي. که یې خپل هم زړه په تنګ یا برطرفه شو په یوه منډه به ورشي او په تیار کور به کینی. سه شنبه
د سیشن به پورا زیګیدلی غدایان او سوالګر دې له دې وروسته لزګون او شلګون نه غوړي، ځکه چې ورځ پورا ډالر لوړیږي او د افغانۍ قیمت کته زی. خا دا ده چې سوالګر همغه یو افغانۍ هم په ډیرو حساب کې او خوشاله دی اوسي. اسې خو هم څوک په سوال نه مړیږي، ځکه که مړی دی نو اوس به افغانستان د نړۍ له ډیرو مړو هیوادونو څخه و. چهارشنبه
د چهارشنبه پورا زیګیدل رشوت خواره باید د رشوت پر وخت لکه ورکولو ډډه وکي او دا دې نه وایي چې دغه نوټونه زاړه دي نه یې اخلم، ځکه دغسې وختونه کله کله راځي چې نه پوښتنه وي او نه تفتیش. نوموړي باید تل متوازی او قانع اوسي، آن د پور له رشوتونه دې هم غاړه نه غړوي، ځکه وایي چې په کارغه دې پور وي هم ښه دی، خو په دې شرط چې کارغه ژوندی وي. پنجشنبه
هغه ښاغلي چې د پنجشنبې په ورځ دنیا ته راغلي ډېر احتیاط دی کوي چې له سر خریلو او ګیرې خریلو نه د ایس ناروغي ورنه شي، ځکه بیا به په یوه ماشه زر قسمه خوري چې له ککړې چړې راغلي خو څوک به یې نه مني. جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلې مېرمنې دې په میړونو ډېر ظلم نه کوي چې خدای مکړه پټ له کوره ونه تختي او یا له کومې بلې سره د یارۍ مزه وغځوي. د ظالمو میرمنو میړونه همدغه دوه لارې لري، یا به له کوره تختي یا به بله ښځه کوي. په دغه ورځ زیږیدلې میړونه دې هم حق او ناحق د فلمي نجونو صفتونه نه کوي، ځکه کیدای شي میرمنې ګمان وکړي چې میړه یې له دې نه په ښایسته او پسې ګرځي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکی وو برای افغانپور، صادق سپینغر، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
پیمان پا گنا نیم خو پینا غاور کیگم پر انتو خم وم ننگولیم سبا بیا بخور کیگم زد بادیا و چپیم پسارا پا باختی ریگم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزیگم خوز زم پا مخزما کودریگا مور کیگم رنگ جانور شم یو رنگین بڈے ٹال شم رنگا رنگ رنگین جما کے اسمین شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے پسا کے اب جانور شم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے جهان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختن دا پختو غرشم نا یریگم نا نڑیگم چه دا علم پا جهان کی دو خیار و خواک کی نم هم هغوی پوری خندا کڑم هم پا زان پوری خندیگم پا فکرو نو لی ونی شم پا لٹون لٹون شم ستڑی داغی لراغلم نہ پوئے گم نہ پوئے گم خوز زما 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 تل روان یم اپ مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سی گم چی پلارا کس راغل کتیاراوی کرنا زرنا کیم خوشالا خودیارونا نا یاری کم زخ پیمان پا گناه نیم خو پینا غاو رکی گم پر انتو خم وم ننگولیم سبا بیا بخو رکی گم زد باد یا و چپیم پس حراب باخ تیری گم کل باد کل باران شی کل اور که اس وزی گم خوز زمپ مخزما کو دریگ مو رکی گم چد رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بوده تال شم رنگا رنگ رنگین جمال کی اسمین شم شم گڑی گم چد مستوب میں فل کی بسا کی او پجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونوں کی قریب